د ازادي راډیو قدر منو اوریدونکو سهار مو هم په خیر. لومړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پای ته ورسېدې. نن د دوشنبه ورځ د 1499 هجري لمریز کال د چنګاښ یا سرطان د میاشتې 14مه ده چې د 2000 میلادي کال د جون له 6مې سره برابره ده. د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې د سیمه ییزې اجماع د پیاوړي کېدو لپاره نن د نږدې 40 سیمه ییزو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د یوې غونډې کوربه دی. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان مشر په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې زیاتېدونکی تاوتریخوالی کم او سولې ته د رسېدو پر لارو چارو تمرکز وکړي. سعودي عربستان د حج د سګنیو مراسمو لپاره چې یوازې په کور دننه محدود شمیر حاجیانو ته اجازه ورکول شوې روغتیایي اقدامات اعلان کړل. د ایران په نتنز اټومي تاسیساتو کې اور لګېدنې د پام وړ ویجاړی رامنځته کړی دی. خبرونو تفصیل. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان مشر په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې زیاتېدونکی تاوتریخوالی کم او سولې ته د رسېدو پر لارو چارو تمرکز وکړي. یوسف ال اوسایمین پرون په یوه خبر پاڼه کې د تاوتریخوالي کړنې د خواشنۍ وړ به وبللې او غوښتنه یې وکړه چې ټول لوري باید زیاته هڅه دې ته وکړي چې تلپاتې سولې ته ورسېږي. نوموړي ویلي د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی، خو ټینګار یې کړی چې دې هدف ته د رسېدو لپاره باید هڅې څو برابره شي. د اسلامي هیوادونو د همکاري د سازمان مشر په افغانستان کې د سولې او امنیت په اړه د نړۍ د دینی عالمانو کنفرانس ته چې د سعودي عربستان د مکې ښار یې د 2013 کال د جولای په 11مه کوربنه وه، او دغه راز د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان سرمشریزې ته چې هغه هم د 2019 کال د مې په 1 په مکه کې جوړه شوې وه، په اشاره ویلي چې په افغانستان کې تلپاتې سولې او امن ته رسېدل د دغو دواړو غونډو د پریکړو او اعلامیو هدف و. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت هم د دغې اعلامیې هرکلی کړی او د اسلامي همکاریو له دوامداره ملاتړې مننه کړې ده. په پارلماني چارو کې د دولت وزارت وایي د ملي شورا غړو ته به له دې وروسته د موټرو نمبر پلیټونه د بایومیټریک بهیر له بشپړېدو وروسته ویشل کیږي. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ضیاءالحق امرخیل په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې هدف پرون د کورنیو چارو وزارت او ملي شورا ترمنځ یو هوکړه لیک لاسلیک شو. د لیکلي له دې وروسته به د میم جیم او واو جیم پلیټونه یوازې د ملي شورا غړي کاروي او د ناوړه ګټه اخیستنې مخه به نیول کیږي. د دغه کار لارښوونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی کړې ده. له دې وړاندې د دغو پلیټونو په ورکړه کې ستونزې وي او پر وکیل سربیره به د هغه نږدې کسانو هم دا نمبر پلیټونه کارول او کله ناکله یې ښاري نظم هم ګډوډاوه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په پغمان ولسوالۍ کې یو ماین ښخوونکی او د هغه درې ملګري نیولې. دفاع وزارت تېر ماښام په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دغه کسان د برجک سیرایي په سیمه کې په ماین ښخولو لګیا وو چې د 111 فرقې ځواکونو ځای په ځای ونیول. خبر پاڼه کې نه دي ویل شوي چې نیول شوي کسان څوک او له کومې وسله والې ډلې سره تړاو لري. وروستیو څو اونیو کې د کابل ښار بېلابېلو سیمو کې د ښخ شوي او مقناطیسي ماینونو چاودنې وشوې. تېره اونۍ یوې چاودنې د کابل د احمدشاه بابا مینې په سیمه کې د بشري حقونو کمیسیون دوه کارکوونکي ووژل چې د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د ملاتړو پراخ غبرګونونه یې راوپارول. سعودي عربستان د حج د سګنیو مراسمو لپاره چې یوازې په کور دننه محدود شمیر حاجیانو ته اجازه ورکول شوې روغتیایي اقدامات اعلان کړل. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې سعودي عربستان دغه روغتیایي اقدامات د دې لپاره کړي چې د حج د مراسمو په وخت کې د کورونا وایروس د نوې څپې د خپرېدو مخه ونیسي. د دغو اقداماتو له مخې د خلکو پر غونډو بندیز لګول کیږي او حاجیانو ته اجازه نه ورکول کیږي چې یو له بل سره وګوري. سعودي عربستان په تېره جون میاشت کې اعلان وکړ چې یوازې په کور دننه زرو حاجیانو ته اجازه ورکوي چې د حج په سګنیو مراسمو کې چې د جولای له 19مې پیلېږي او د اګست تر 2مې دوام کوي ګډون وکړي. هر کال د حج په مراسمو کې شاوخوا 2.5 میلیون کسانو ګډون کوو. د ایران په نتنز اټومي تاسو کې اور لګیدنې د پام وړ ویجاړۍ رامنځته کړی دی. ایران ایرنا خبری آژانس د دغه هیواد اټومي ادارې د ویان په حواله پرون وویل هغه اور لګیدنه چې د پنجشنبې په ورځ رامنځته شوه ورانه زیاتو. د ایران د اټومي ادارې ویان بهروز کملوندي ویلي دغه اور لګیدنه کولی شي د سنتریفیژونو پراختیا او تولید ټکنی کړي. کملوندي ویلي ایران کولی شي یوه پرمختللې ودانۍ د اوسنۍ نړېدلې هغې پر ځای جوړه کړي. د یو بل خبر له مخې ایران ویلي د فارس خلیج د ساحلي کرښې په اوږدو کې د پټو توغندیو ځایونه جوړ کړي. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د سمندري ځواکونو مشر ویلي ایران دغه تاسیسات تر ځمکې لاندې جوړ کړي او ویلي دي چې دا به د ایران دښمنانو ته ناوړه عواقب ولري. امیر البحر علی رضا تنگسیری صبح صادق اونیزی تاویلی ایران د فارس اومان خلیجونو په څنډو کې د غزاینو جوړ کړي چې دښمنان ته به ویره پیدا کړي. د سپای پاسداران د دغه لوړ پوړي چارواکي دا خبرې تر بیګانا وخته پورې کومې سرچینې تایید نه کړې او نه هم عربي هیوادونو په دې اړه کوم غبرګون ښودلی دی. د اسرائیل پوز وایي وروسته له هغې چې فلسطینیانو پرون له غزې ترالې پر اسرائیل دو توغندي وویشتل په مقابل کې د اسرائیلو هم د فلسطین دننه د حماس پر تاسیساتو هوایي بریدونه وکړل. دغه بریدونه د غزې په ترانګه کې اسرائیل ترسره کړي دي. د اسرائیل پوز د فرانسې خبري آژانس ته ویلي دو توغندي له غزې ترالې د اسرائیل پر خاورې لګېدلې. ګومان کېږي چې د حماس سخت دریځې ډلې به چې پر غزې کنټرول لري دغه توغندي ویشتې وي، خو دغې ډلې تر پرون ناوخته پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. پرون د اسرائیل په جنوب کې د خطر زنګ اورېدل شوی او د دې هیواد رسنیو ویلي د اوسپنیزې ګنبدې دفاعي سیستم فعال نه شو او دا په دې معنا چې راکټونه ګڼ میشتو سیمو خواته نه و توغول شوي. حماس او اسرائیل په تیرو څو کلونو کې درې خونړۍ جګړې کړي دي چې دوې وروستۍ جګړه په 2014 کال کې وه چې د دوی ترمنځ البته په 2014 کال کې وه چې 2200 فلسطینیان او 400 اسرائیلیان پکې ووژل شول.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زای وریز، د تودوخې لوړه درجه 2.2 ټیټه شل. هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 3.2 ټیټه یویش. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 4.2 ټیټه درویش. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 3.2 ټیټه 2.2. او جلال آباد کې اسمان زای زای وریز، د تودوخې لوړه درجه 5.2 ټیټه 9.2.
د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل مو هم واورید. ازادي راډیو هوري د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې د سیمه ایزې اجماع د پیاوړي کېدو لپاره نن د نږدې 40 سیمه ایزو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د یوې غونډې کوربه دی.
د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او خلک د گاونډیو او سیمه ایزو هیوادونو صادقانه رول د افغان سولې د پروسې پر پرمختګ ډیر اغیزناک او مهم ګڼي.
آیا افغانستان به وکولی شي د سیمه مهم لوبغاړي دې ته وهڅوي چې د سولې په برخه کې یو ګډ دریځ خپل کړي؟
دغه ډول غونډې د افغانستان د سولې د کړکېچن حالت ته په کتو او د سیمه ایزو لوبغاړو او د نړیوالو ترمنځ په نه همغږي په دغه تناظر کې زه فکر کوم دا ډېر مهم بحث دی.
د چارو دیو کارپو نظر مو هم اخیستی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په نړۍ کې تر پرون ناوخته پورې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر له 11 میلیونو واوښت. د ژوند رنګونو کې به په ګردیز کې له یوه هټي والا واورئ.
د سرک غاړه خلک کروازم 15 روپۍ وګټلې، هغه منډې پیسې بنه را پسې راځي. هلته موږ 8000 15000 3000 افغانۍ پورې وړې پیسې موږ نه اخلي.
ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 په صافه او وزي اوریدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان حکومت نن د نږدې شلو سیمه ایزو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د یوې غونډې کوربه دی. د ویډیو کانفرانس له لارې دغه غونډه له طالبانو سره د سولې له خبرو مخکې په دې هدف ترسره کیږي چې د سولې په اړه سیمه ایز اجماع پیاوړی او له مخې بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل شي. په اړه یې پام وکړئ. د اسدالله الدین راپور ته.
د افغانستان د سولې په اړه سیمه ایزه او نړیواله اجماع له دې وړاندې هم رامنځته شوې، خو اوس افغان چارواکي هڅه کوي چې دغه اجماع پیاوړې او ژر له طالبانو سره خبرې پیل کړي. په همدې هدف نن دوشنبه افغان چارواکي د نږدې شلو سیمه ییزو هیوادونو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو له استازو سره جرګه کیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په دې اړه وایي
دا غونډه به د ویډیو کانفرنس له لارې د رئیس جمهوری په وینا پرانستل کیږي او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تر رهبرۍ لاندې به مخته ځي. هدف د سیمې او د نړۍ د اجماع د تقویت ده تر څو د سولې بین الافغاني مذاکرات عاجله پیل او مطلوبو نتایجو ته ورسیږي.
افغان دولت د آذربایجان، چین، مصر، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، روسیه، قطر، سعودي عربستان، ترکیه، تاجکستان، ترکمنستان، متحده عربی اماراتو او ازبکستان استازو ته بلنه ورکړي چې نننۍ غونډه کې ورسره برخه واخلي. پر دې سربیره د ملګرو ملتونو، د اسلامي همکاریو سازمان او امریکا ډیپلوماټان او استازي هم غونډې ته بلل شوي دي. افغان دولت دا اونۍ دوه نورې غونډې هم مخته لري چې یوه یې سبا سه شنبه د کابل، بیجنګ او اسلام آباد ری اړخیزه غونډه ده او بله یې د پنج شنبه په ورځ د هغو هیوادونو ده چې تیرو دو لسیزو کې د افغانستان مسایلو کې ښکیل وو. د ټولو دغو غونډو بحثونه به له طالبانو سره د سولې د خبرو پر څرنګوالي ورټول وي او پر دې سربیره د ستراتیژیکو او اقتصادي همکاریو خبرې هم پکې کیږي. دا چې افغان دولت له نننۍ او راتلونکو غونډو څه تمه لري، د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري په اړه ازادي راډیو ته وایي
د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او خلک د ګاونډیو او سیمه ایزو هیوادونو صادقانه رول د افغان سولې د پروسې پر پرمختګ ډیر اغیزناک او مهم ګڼي او تمه لري تر څو پر دې لار کې د افغانستان خلکو او د دولت سره همکاري وکړي، د دې لپاره چې یو باثبات افغانستان په سیمه کې د ثبات او هوساینې لامل دی.
دغه غونډې داسې مهال ترسره کیږي چې بین الافغاني خبرو ته لومړنی شرط چې د دواړو لورو د شپږ زره زندانیانو آزادول وو نږدې بشپړ شوی. افغان دولت تر اوسه د طالبانو څه باندې څلور زره او طالبانو هم له پنځه سوو زیات دولتي زندانیان آزاد کړي. د بین الافغاني خبرو پیل ته لا کره نیټه نه ده اعلان شوې، خو پریکړه شوې چې لومړنۍ ناسته به یې د قطر پلازمینه دوحه کې ترسره کیږي.
د سیاسي او نړیوالو چارو کتونکي په کابل کې د سولې او بین الافغاني خبرو په تړاو د غونډو جوړېدل د سیمه ییزې اجماع د ترلاسه کولو لپاره مهم بولي. یو هم د سولې او شخړې د مطالعاتو څېړونکی مشتاق رحیم د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پخوا به د سیمه ییزې اجماع د نشتوالي په سبب د افغان سولې او پخلاینې مسایل له ناکامۍ سره مخامخ کېدل. د ښاغلي مشتاق سره زما همکار صفي الله ستانکزي مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې ایا دغه نننۍ د سیمه ییز غونډه به د سولې په برخه کې سیمه ییز اجماع لا پیاوړی کړي؟
دغه ډول غونډې په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې د کړکېچن حالت ته په کتو او د سیمه ییزو لوبغاړو او د نړیوالو رقم اړخونه چې دي د هغوی ترمنځ په نه هغه همغږي په دغه تناظر کې زه فکر کوم دا ډېر مهم بحث دی چې دلته د بین الافغاني مذاکراتو څخه د مخه دغه ټول اړخونه همغږي ولري، له یو ادرس سره همغږي توګه باندې د دغه پروسې ملاتړ وکړي. او که موږ تاسې تاریخي تجربو ته وګورو، په جنیوا کې همدا ډول پرمختګونه چې کله وشو نو موږ سیمه ییز همغږي نشتون له کبله ټول بهیر ناکامۍ سره مخ شو. دلته دغه ډول قهرت زه فکر کوم ډېر اهمیت وړ دی او د ستاینې وړ دی.
د سیمې اکثر هیوادونه د افغانستان د حکومت د مخالف لوري خواخوږي هم بلل شوي دي وار وار. څه فکر کوي واقعا به دغسې دریځ چې افغان حکومت یې غواړي له دوی ترلاسه کړي دلته تحقق پیدا کولی شي که څنګه؟
حتمي نه دا ګوري لبد مرغه پنړیوال سیاست کې منګوتا چې خصوصا د تیری څلور یا پنځه لسیږي ګورو چیرته چې د نایبینو په مرسته باندې د هیوادونو د موخو د ترلاسه کولو تکل کوي هلته د پردې د مخ او د پردې تر شا دریځونو همیشه فرق کړی دی. که تاسو په لاتینی امریکا کې وګوري او حتی که په خپل افغانستان په قضیه کې پاتیایم او نویم او د 2000 کلونو په اوږدو کې وګورو نو په پردې تر مخ او د پردې تر شا دریځ فرق کړی دی. دلته بیا هم د دې قوي امکان شته چې هماغه توپیر او هماغه توپیری چلن په خپل ځای پاتې شي، لیکن کم تر کمه د دغه ناستو له لارې هغه هیوادونه چې لا بېطرفه دي یا د هغه هیوادونو چې دوه مخه رول لوبوي د هغوی په اړه د هغوی اذهان روښانه شي، د هغوی په مرسته باندې د ډیپلوماسۍ په ډګر کې د دغه دوه مخیتوب مخه ونیول شي او د یو میز په سر باندې د مباحثې له لارې هغه تشویشونه چې دي چې د مطبوعاتو له لارې وخت نا وخت د افغانستان حکومت نړیوالې ټولنې سره شریکوي هغوی سره د میز په سر باندې شریک کړي تر څو د مباحثې له لارې دې ته زمینه هواره شي چې د دغه دوه مخیتوب که مخه نه نیول کېږي نو کم تر کمه اغېز خو راکم شي.
ویل شوي چې د افغانستان د لانجه خو څو بودي ده، څه فکر کوئ واقعا افغان حکومت به په دغه غونډو په هڅو سره وکولی شي د دغې ټول بودونه سره حل کړي که څنګه؟
ډېره توقع باید ترېنه ونه کړو، د توقعاتو مدیریت باید موجود واوسېږي. دغه ډېر بودونه چې کله موږ یادو دي کې یو تعداد بودونه داسې دي چې د هغې حل یوازې یوازې جګړې په دوام کې دی. د بیلګې په ډول زه تاسو ویل شم د جګړې اقتصاد چې تیرو څلور لسیزو کې خو په ځانګړي ډول تیرو دوه لسیزو کې په افغانستان کې ځانګړي وده او پرمختګ کړی دی. دغه بود پرته له دې چې جګړه یا دوام پاتې شي او یا دوامداره پاتې شي او یا که جګړه ختمېږي دا له منځه لاړ شي بل د جوړجاړي لاره پکې نشته دی. داسې آباد یا مثلا د سیمې هیوادونه بعضې ګټې په افغانستان کې نغښتې دي چې هغه یوازې یوازې د هغې تحقق د افغانستان په شخړه او په ناټیکاو حالت کې نغښتی دی نه په سوله کې. نو هغه بعضې ابعاد خو تاسو نشي کولی چې هغې ته نتیجې ته ورسېدي، خو هغه بعضې بودونه چې مثلا د سیمې یو تعداد مخ پر ودې یا پرمختللي هېوادونه غواړي چې په دې ټوله سیمه کې ټیکاو اوسېږي، تاوتریخوالی منځه لاړ شي تر څو دوی خپلې هغه اوږدمهاله برنامې تطبیق شي، د هغه په مرسته باندې دغه بودونه چې د حل وړ نه دي هغه تر فشار لاندې ونیول شي او تر څو زمینه د مذاکراتو کامیابۍ ته برابره شي. نو په ټوله کې توقعات باید مدیریت کړو. دلته موږ وتا چې متفاوت او غیر متجانس ګډونوال په دې غونډه کې ګډون کوي او د دوی ګټې په ډېر جدي ټکرونو کې سره واقع دي، خو حتمي نه ده چې ټولې ستونزې دې حل شي، ټولو بودونو باندې دې همغږي رامنځته شي، لیکن کم تر کمه د هېوادونو ملاتړ د بین الافغاني پروسې ته دغه توقع زه فکر کوم کافي ده چې موږ یې ولرو، نه دا چې دغه ډول ناسته د ټولې ستونزې ټول بودونو ته رسیدګي وکړی شي.
د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم چې په کابل کې د سیمه ایز اجماع د رامنځته کېدو د هڅو په ترڅ کې د نننۍ او دغه راز د دو نورو غونډو په اړه خپل نظر راسره شریکاو. کابل به په روانه اونۍ د دریو او د سولې په برخه کې د دریو غونډو کوربه وي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سهارو بجې او اتلس دقیقې دي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صفي الله ستانکزي ته به غوږ شو.
د نیویارک ټایمز د هغه راپور په اړه چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د وژلو لپاره طالبانو ته انعامونه ورکړي، دا څو پرله پسې ورځې امریکایي رسنۍ مطالب خپروي. له دې ډلې تازه نیوزویک مجلې په یوه مقاله کې سنا جرګې ته د یوه کاندید په حواله لیکلي چې ټرمپ باید د روسیې طالبانو د انعامونو په تړاو پوښتنې ځواب کړي. د متقاعد ستورمزلي او سنات کاندید مارکیلی په حواله د نیوزویک په دې مقاله کې راغلي. ولسمشر ټرمپ دی وایي چې پر امریکایانو د طالبانو د بریدونو او روسیې سره د دې مسلې د تړاو پر راپورونو څه وخت او څنګه پوه شو. د دې په حواله زیاته شوې چې د ټرمپ اداره باید د امریکایي عسکرو د وژلو په تړاو د روسیې د احتمالي انعامونو د ورکړې په مقابل کې عکس العمل ښکاره کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند کایلی مکنانی که څه هم په دې تړاو چې ولسمشر ټرمپ واقعا په دې مسله خبرو که څنګه څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ د نیویارک ټایمز پر راپور کې معلومات استخباراتي ادارو نو شاربلی. د هیل خبرونه هم د روسیې طالبانو په اړه په وروستي خبر شوی راپور یو تحلیلي مطلب لیکل. لیکله په مقاله کې راغلي ژورنالیستان او کارپوهان دي د داسې راپورونو په وړاندې له شکاکیت او ډیر غوړه کار وخلي. د مطلب د لیکوال په باور خبرلانو ته هر ورځ ډیر ناسم معلومات رسیږي، خو دا د دوی کار دی چې د رښتیا د معلومولو لپاره معلومات وشاربي او پسې وګرځي. هیل زیاتوي چې د ناسمو معلوماتو پر بنسټ د راپورونو نتایج به ډیر سخت اثر پرېږدي. د بلګې په توګه خبرونې طالبانو ته د روسیې لخوا د امریکایانو د وژنو لپاره د انعامونو ورکړه یاده کړې چې په خبره له دوو حالتونو خالی نه ده. لومړی د هیل په لیکنه هغه تورونه شي روسی استخباراتو طالبانو ته د امریکایانو د وژنې لپاره انعامونه ورکړي، او دویم دا چې ولسمشر ټرمپ په دې مسلې خبرو او ځان یې ناګاره اچولی او یا یې د داسې مسایلو په تړاو د سپینې ماڼۍ دروازې تړلي. هیل دا پوښتنه مطرح کړې چې په دې وروستي راپور کې سرچینې څومره باوري دي. بیرته یې ځواب ورکړی چې هر وار سرچینې سمې نه وي. په مقاله کې راغلي د نیویورک ټایمز راپور د هغو وسلوالو او مجرمینو د بیاناتو په حواله لیکل شوی چې د افغان حکومت لخوا پلټل شوي. په مقاله کې راغلي بندیان تل خپلو پلټونکو ته مسایل په دې هدف مطرح کوي چې چلند یې ورسره نرم شي، او ښایي د هیل په لیکنه سرچینې قصدي یا غیر قصدي توګه تیروتونکي وي.
ازادي رادیو اوري پرون په ټوله نړۍ کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر له 11 میلیونو واوښت، خو اوس به راسو د هغې اویا کلنې ښځې برخلیک ته چې له کووید 19 ناروغۍ روغه شوې ده. دا وایي چې وروسته له هغې چې روغه شوه کورنۍ خپلولو ته چمتو نه ده. نور به یې د دیوه نادر په راپور کې واورو.
فاطمه لس ورځې کېږي چې له کووید 19 ناروغۍ روغه شوې ده. نږدې یوه میاشت مخکې کله چې هغه په کرونا وایروس اخته شوه، مېرنی زوی یې افغان جاپان روغتون ته راوستي وه. فاطمه لس ورځې بیړنۍ خونه کې وه او څو پرله پسې ورځې یې 24 ساعته اکسیجن اخیسته. د فاطمې ډاکټره روبیکا وایي فاطمه اوس روغه شوې، خو د کورنۍ د غړو د نه راتلو له امله له رواني ناروغۍ سره مخ ده.
یو ځل روغتون هڅه وکړه او د امبولانس له لارې هغه ادرس ته یوړل شوه چې فاطمه ورکړی و تر څو کورنۍ ته یې وسپارل شي، خو زموږ هڅو کومه نتیجه ورنه کړه او کورنۍ یې تر دې دمه نه ده پیدا شوې.
روبیکا وایي د فاطمې کرونا ازمایښت له درملنې وروسته منفي شو، خو که کورنۍ یې ژر تر ژره رانه شي کېدای شي د دې اویا کلنې ښځې رواني وضعیت لا پسې خراب شي. فاطمې ازادي راډیو ته وویل خپلې کورنۍ سره یو ځای کېدو لپاره شیبې شماري. هغه وایي د کابل په لویدیځ کې د 12 شارک اوسیدونکي ده او خاوند یې یکاولنګ کې کار کوي.
مېرمنې زوی مې روغتون ته راوړم او نور یې زما خبر ونه خست. خاوند مې یکاولنګ کې کار کوي. یوه میاشت کېږي چې ناروغه شوی یم. کورنۍ ته مې پته مې یم.
د افغان جاپان روغتون مسولین هم غواړي چې د دې خزي کورنۍ روغتون ته د وړلو لپاره راشي. که د فاطمه کورنۍ ورپسې رانه شي دا تر کله په روغتون کې پاتې کېدای شي. د روغتون مسولینو په دې اړه نظر ورنه کړ. اوس مهال کابل افغان جاپان روغتون کې په کووید 19 ناروغۍ اخته 30 او زیات ناروغان بستر دي، چې په ورځني ډول ځینې ترې روغ خارجيږي او ځینې هم سا ورکوي. خو فاطمه یوازینی هغه ناروغه ده چې له روغېدو وروسته هم په روغتون کې پاتې ده.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
په نړۍ کې تر پرون ناوخته پورې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر له 11 میلیونو واوښت، او له دې کبله د مړو شوو کسانو شمیر هم له 15 لکو زیات شو. د نوي اخته شوو کسانو له تشخیص سره څو هیوادونو دغه وایروس د مخنیوي په وړاندې نوي اقدامات کړي. جزئیات د اسدالله الدین پر راپور کې.
ایران پرون د ماسک بندول یو ځل بیا داسې مهال اجباري کړل چې دغه هیواد کې تازه د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینې شمیر زیات شو. ایرانی چارواکو وویل دغلته په اتلوختو ساعتونو کې د کورونا وایروس له کبله 133 تنه مړه شوې دي. په اروپا کې بیا یونان اعلان وکړ چې د جولای میاشتې تر 15 نیټې پورې خپله پوله د سربیا د ټولو اتباعو په مخ تړي. یونان پرون وروسته له هغه د خپل ګاونډي هیواد سربیا په مخ پوله وتړله چې په سربیا کې له درې میاشتنی ځنډ وروسته یو ځل بیا د کورونا وایروس پیښې زیاتې شوې. یونان کې تر اوسه کوویډ 19 ناروغي یوازې 200 کسان مړ کړي، خو دغه هیواد ته هر کال سلګونه زره سیلانیان ورځي. د یونان د ګرځندوی صنعت سږ کال د کورونا وبا له کبله بندیزونو ډیر وځاپه، خو اوس دغه هیواد بیرته سیلانیانو ته پول خلاصوي. یونان ویلی هر هغه څوک چې دغلته ورځي باید روغتیایي اسناد وړاندې کړي او دا معلومات ورکړي چې وروستۍ 15 ورځې یې کوم هیواد کې تیرې کړي. د یونان ګاونډي کروشیا بیا پرون د کورونا ویروس له ګواښ سره سره پارلماني ټاکنې ترسره کړې، خو د رایو مرکزونو کې د خوندیتوب لارې چارې سنجول شوې وې. کوسوو بیا په دریو ښارونو کې د شپې له خوا قرنطین یا ګرځبندیز وضع کړ، او هسپانیا یو ځل بیا خپل یو ساحلي ښار قرنطین کړ. د هسپانیا د شمال ویدیس په ساحلي ښار لوګو کې محلي قرنطین اعلان شوی او کاتولینیا ښار کې هم ورته ګام پورته شوی. کوسوو د پلازمینې پرشتنیا په ګډون خپل درې ښارونه وروسته له هغه قرنطین اعلان کړل چې دغو ښارونو کې ویروس وروستیو شپو ورځو کې مخ په بره روان وو. دا ګامونه داسې مهال پورته کیږي چې د نړۍ په کچه د کورونا ویروس د احتمالي زیاتوالي له کبله اندېښنې پیدا شوې. په بریتانیا کې بیا د روغتیا وزیر د ځینو رستورانتونو له ارزونې وروسته ویلي دغلته خلکو ټولنیز واټن او سپارښتنې ښې عملي کړي او د بریتانویانو دا کار یې ستایلی. بریتانیا د کورونا ویروس له اړخه د اروپا د ډیرو متضررو هیوادونو په ډله کې ده. دغلته شاوخوا 4200 کسان دغې ناروغۍ مړه کړي دي. د کورونا نوې پیښې بیا تر ډیره په امریکا، برازیل او هند کې زیاتوالی ښیي. تر پرون ناوخته امریکا کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر څه باندې 2,800,000 شوی وو.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان مشر په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې زیاتېدونکی تاوتریخوالی کم او سولې ته د رسېدو پر لارو چارو تمرکز وکړي. یوسف ال اوسایمین پرون په یوه خبر پاڼه کې د تاوتریخوالي کړنې د خواشنۍ وړ وبللې او غوښتنه یې وکړه چې افغان ټول لوري باید زیاته هڅه دې ته وکړي چې تلپاتې سولې ته ورسېږي. په پارلماني چارو کې د دولت وزارت وایي د ملي شورا غړو ته بل دی وروسته د موټرو نمبر پلیټونه د بایومیټریک بهیر له بشپړېدو وروسته ویشل کیږي. دا خبره په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ضیاءالحق امرخیل پر خپل ټویټر پاڼه کې کړې ده او ویلي په دې هدف پرون د کورنیو چارو وزارت او ملي شورا ترمنځ یو هوکړه هم لاسلیک شوه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په پغمان ولسوالۍ کې یو ماین خښونکی او د هغه درې ملګري نیولې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي دغه کسان د برجک سیراهي په سیمه کې په ماین خښولو لګیا وو چې د 112 فرقې ځواکونو ځای په ځای ونیول. سعودي عربستان د حج د سګنیو مراسمو لپاره چې یوازې په کور دننه محدود شمیر حاجیانو ته اجازه ورکول شوې روغتیایي اقدامات اعلان کړل. د دغو اقداماتو له مخې د حج د مراسمو په وخت کې د کورونا وایروس د نوې څپې د خپرېدو د مخنیوي لپاره د خلکو پر غونډو بندیز لګول کیږي او حاجیان اجازه نه لري چې یو له بل سره وګوري. سعودي عربستان په کور دننه یوازې زرو حاجیانو ته د حج د مراسمو د ترسره کولو اجازه ورکړې ده.
دا ژوند رنگونه.
نوم د مرتوخه ورور څه کاروبار کې؟
نوم محمد مربت شاده دندونې مروړې دي. بس دا خرڅو.
څومره وخت کېږي؟
ولا تقریبا د 15 تر ورځې کېږي چې وروړې بلی.
لدن په خوانی کارونو کې هم دغه سیمه خرڅې کړې وي.
د نور کال تقریبا و درې کوله دا مې واخرڅو دغه سره بلد شوی دا ورو خرڅو وي.
د سرک په غاړه ولاړ یا په ولوي بارون کې موټر کې مو دغه هندواني او هم دا خرڅو وي. دغه دا فکر مل کومه ځای کړو
ول دا خوده څه خبره ده چې مونږ کله سبزی منډي ته لاړ شو نو ته مونږ نه 15,000 لزر افغانۍ اخلي. هلته پیسې زیات نه اخلي. دغه له واجه مونږ سره غاړه تر وتلې یو مونږ وای چې دا د سره غاړه خلا کروازم 15 روپۍ وګټلې هغه منډې پیسې بنره پسې راځي. هلته مونږ 15,000 تر 30,000 افغانۍ پورې منډې پیسې مونږ نه اخلي. نو دې لاس مونږ د سره غاړه تر وتلې سرک په غاړه مودره ولې سبزي سره نه خرابېږي په منډې کې.
دلته مونږ کرلې بل ولایت نه مروړي کا خرج نه مروړي.
دا مونږ خپل د وطني مال دی. وطن راوړو د جلال آباد نه راوړو. فرانا جلال آباد نه کندوز نه خوست مو په خل جلال آباد نه راوړي دي.
د کوم ولایت می وې ډېرې خوږې دي په هندوانو کې چې مثلا خلک زیات خوخي
ولا چې د زیات خوخي اول امر دی خو لوګار دی خواغا ورست رسیگی بیا دویم لمبر دی کندوزی کندوزی پرای لگر ده اندوانا بخی خواغا دا خالکی دیر خوخوی
د کوم موټر کې چې خرڅوي په همدې موټر کې دراوړی وي که نه بیا دې بدل کړه؟
نه نه په دې موټر کې م راوړی دی، کاروبار شته نه، غټ موټر مو پیدا کړی دی، کاروبار شته نه، د دې لاسه دا هندوانې راوړو مونږ یې چې ځه یوازې 100-200-300 روپۍ پاتې کېږي، کاروبار نشته، کرانتین له وجې ډېر ژوبل شوی، مونږ نه غټ موټر ټول ولاړ دی.
همدغه کاروبار چې تاسو کوئ تقریبا دا به څو میاشتې دوام ونیسي؟
دا تقریبا دنیم دریم یاشته دوام نیست، یک نوول نوی دریم یاشته سزنی ده آخری.
داود جان رنگونه پا هم دی سر ده خبری.